مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې مخامنې خبرونه کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه ل شپږ تر اووه بجو اورېدی شي. خبري ګړې ده بېلابېلو رپورټونو او مرکو ته پکې ځای ورکړل شوی، نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ او دا مخامنې خبرونه واورئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په ژوب کې په چاوڼۍ حمله کې څلور پوځیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوي. په کورمه کې د مځکې په سر له لانجې وروسته صوبایي حکومت هلته د پوځ او اف سي سرتیري وربللي او ټاکل شوي. د اوکراین ولسمشر په لیتوانیا کې د نیټو سرمشریزه کې د خپل امریکایي سیال سره وکړي. د خبرونو تفصیل. په ژوب کې پر چاوڼۍ برید کې څلور پوځیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې وسلوالو پر پوځي چاوڼۍ برید کړی دی چې تر هغې وروسته د ودانۍ شاوخوا کې نښتې روانې وي. د ژوب انتظامي مشر محمد عظیم کاکړ نن مشال اډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې شاوخوا دوه بجې پر چاوڼۍ برید کړی چې تر هغې وروسته امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وکړه او تر ډېره وخته ډزې روانې وي. د کاکړ په خبره په پیښه کې پنځه مشکوک وسلوال وژل شوي دي، خو په چاوڼۍ کې دننه امنیتي سرتیرو ته د وخت مرګ شوبلې په اړه هیڅ معلومات نه لري. البته د پاکستان د پوځ اماډیکو دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د نښتې پر مهال درې ترهګر وژل شوي او د دوو مشکوکو وسلوالو د نیولو هڅې روانې وي. په بیان کې راغلي دي چې په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي او پنځه سخت ژوبل دي. آی اس پی آر زیاتوي چې امنیتي سرتیرو په ودانۍ کې تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې ده. د بلوچستان په هرنایی کې د کویلې کان کیندونکو نورو کارکونکو د سکرو د راوستو کار بندېدو خلاف احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د جولای په 11مه په هرنایی کې د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې د 11 ورځو راهیسې د سکرو د وستو تړل شوی کار د بحال کړل شي، ځکه چې ډېر مزدوران بیکاره شوي دي. د مظاهرې یو ګډونوال ناصر ملازی د خپلې غوښتنې په اړه مشال لډیو ته وویل:
مور د اختر نه مخکې قرضې هم کړي وې. بیرته یاره د علاقې متبرین او د سیاسي پارټیانو قائدین دغه ته بیا یو وار اپیل وکړو چې خدای ته وګورئ، د احتجاج شټرډون پایجام د مسلې حل نه دی. مور ګرد مزدورګار خلک یو، ډېر خلک دغه شی باندې تنګ شولو چې روزګار نشته.
د کویلی د راوستو کار وروسته لاغی بند شو چې د جون په شپږویشتمه د زیارت په مانګي سیمه کې وسلوالو په سکرو بار یولس ټرکونه وسوځول. د پیښې ذمواري بلوس وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبوله کړې وه. وروسته صوبایي حکومت ویلي و د پیښې عاملین به نیسي او په سیمه کې به امنیت ټینګوي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځمکې لانجې په سر نښتې پر شپږمه ورځ هم دوام لري او صوبایي حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره سیمې ته د پوځ او اف سي ځواک سرتیرو استولو اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ او اف سي ځواک سرتیري به د امنیت تر بحالېدو پورې په کورمه کې وي. په همدې حال کې د کورمې انتظامي د وضعیت کنټرولولو لپاره په ضلعه کې د جنایي قانون یو سل څلور څلوېښتمه ماده یا دفعه عملي کړې ده چې ورسره سم پر جلسو او لاریونونو په یو ځای کې د پنځو یا تر پنځو د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو، د موټرسایکل په غبرګې سپرلۍ او د وسلوالو پر ګرځولو او د وسلو پر ګرځولو بندیز دی. د جولای په اوومه د بوشهری او د ډنډورو سیمې اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې په سر نښتې پیل شوي چې دوه ورځې وروسته د کورمې نورو برخو ته هم وغځېدې. په کورمه کې اهل تشیع او سنیان ګډ اوسي او هلته د ځمکو یو شمېر لانجې دي چې پر سر یې په تیرو کلونو کې خونړۍ نښتې هم شوي دي. چارواکي وایي د پنجاب په مرکز لاهور کې په یو کور کې د اور لګیدنې په پیښه کې لس تنه وژل شوي دي. د لاهور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر ناصر علي زیدي مشال لډیو ته وویل پیښه تېره شپه ناوخته د ښار په باټي ګیټ سیمه کې شوې ده. اخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 چارواکو رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلي دي چې اور د برېښنا تارونو شارټ کېدو له کبله ولګي چې پکې د ودانۍ درې پوړه وسوځېدل. د ریسکیو 1122 ادارې په وینا د کور اوسیدونکو ځانونه په یوه خونه کې بند کړي ول خو ونه ژغورل شول. چارواکي وایي د کور مشر ظهیر الدین بابر د پیښې پر مهال په کور کې نه و او یو زوی یې د ودانۍ له پورتنۍ پوړه په ټوپ وهلو خپل ژوند ژغورلی دی. د دوی په خبره په اور لګېدنه کې د ظهیر الدین بابر ښځه، بچي او لمسی وژل شوي دي. د پنجاب نگران اعلی وزیر پر پیښه د خپګان څرګندونه کړې ده او د لاهور انتظامی مشر ته د بشپړو پلټنو امر کړی دی. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشرزي په وروستۍ ورځ له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې په سرمشرزه کې په ناټو ائتلاف کې د اوکراین د غړیتوب په اړه تر اوسه کومه واضحه لاره نه ده ټاکل شوې. په عین حال کې د غربي ځواکمن هیوادونه له اوکراین سره د امنیت په برخه کې د مرستې د اعلان تیاری کوي. زیلنسکی چې په هغه پوځي اتحاد کې د اوکراین د شاملولو په اړه د ناټو د ژمنتیا پر نشتوالي نهیلی خوولی، د جولای په 12مه د برتانیې له وزیر اعظم رشی سونک او د جرمني وزیر اعظم اولاف شولتس په ګډون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره جدا جدا ملاقاتونه کوي. د جی و ټولنې موافقه تر هغې وروسته کېږي چې ناټو د جولای په 12مه په یو بیان کې وویل چې په داسې حال کې چې د اوکراین راتلونکی په ناټو کې دی، هغه ائتلاف به یوازې په هغه صورت کې کیف ته د شمولیت بلنه ورکړي چې غړي هیوادونه موافقه وکړي او ټول شرطونه پوره شي. د خبرونو پای. دا مشال رادیو ده. تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د ژوب پر پوځي چاونې وسلوالو برید کړی او تر دې وروسته د دواړو خواو ترمنځ په نښته کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې. د خیبر پښتونخوا حکومت په کورمه کې د امنیت ټینګولو لپاره پوځ او افسي ځواک سیمې ته وربللې، خو خلک وایي چې د ځمکو لانجې هوارې شي نو امن به پر ځای شي.
غلط فهمی یعنی دی لینڈ ڈسپیوٹس کی سیکٹیرین خیسل وڑا دانا لینڈ ڈسپیوٹ ہے اہل تشی اور اہل سنت دوارا او دا ٹول پہ یو پی ہے یو پیغام ہے کہ امن ریسٹور کو دا کرم.
د سوات خوازخیلی اوسیدونکي وایي د بای پاس سړک او سیپیک سړک سره د دوی د قرض مکی اغیزمنې شوې دي. رپورت پیلرو په سند کې په تیرو سو میاشتو کې ولې لسګونه ماشومان وژل شوې دي پر دې موضوع هم یو رپورت لرو. په پیښور کې د قمروجان او استاد احمد ګل په یاد کې غونډه وشوه. استاد احمد ګل مشال لړیو ته وویل
جی دا خو ډېر یو د خوشاله ساعت دی، موږ دومره نه یو خو الله فضل بوي چې مونږ ته دا خلک پښتانه او مشران دا ما ته راغونډ شو.
اول ته د ننګرهار د سپین غره خلک شکایت کوي چې نامعلومه کسان د هغوی ځنګلونه وهي.
تاسو په خپل لیدلی دا ځنګل دا یو د سکالی غوټه چې کومه غوټه نیولې ده یو ځین غوزی د شل روپۍ غوټه یو ځین غوزی کې شته دی او دا به یې لس روپۍ پسې وایي. لس روپۍ دغه کچې ځل لس روپۍ پسې کنه کال غوټه د دوی نه ګوري.
دا نور رپورټونه په دې خبرې غړی کې. دا مشال رادیو ده. د پاکستان د پوز اماړیکو اداره ایس پی آر وای چې د بلوچستان په ژوب کې بیګا وسلوال پر پوځي چونې ورغلل چې هلته له امنیتي سرتیرو څخه سره نښته وشوه. بیان زیاتوي چې په نښته کې درې مشکوک وسلوال او څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي او پنځه نور پوځیان ژوبل دي. البته تر دې مخکې د ژوب مرستیال کمشنر محمد عظیم کاکړ مشال رادیو ته ویلي چې د وسلوالو خلاف د امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وروسته پنځه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. نوموړی وایي د ډزو پر مهال یوه ښځه وژل شوې او درې نور ولسي وګړي ژوبل دي. د حملې ذمهواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. نور تفصیل د داود خټک په راپور کې.
د بلوچستان په ژوب ضلع کې وسلوالو پر پوځي چاونې برید کړې چې په نتیجه کې د پوځ په وینا درې وسلوال او څلور پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي دي چې د نښتې پر مهال درې وسلوال وژل شوي او د دوو مشکوکو وسلوالو د نیولو هڅې روانې دي. په بیان کې راغلي دي په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي او پنځه سخت ژوبل دي. ایس پی آر زیاتوي چې امنیتي سرتیرو په ودانۍ کې اپریشن ته دوام ورکړی دی. د پوستر بیان مخکې په سیمه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په چهارشنبه د شپې دوه بجې له 15 څخه تر 20 پورې وسلوالو پر چونې برید وکړ. د دې په خبره وسلوالو د پوزیانو وردی یا جامې اغوستي وي. هغه چارواکو زیاته کړي وه چې په برید او نښته کې یو پوزی وژل شوی او شپږ پوزیان ژوبل دي. بلخوا د ژوب انتظامی مشر محمد عظیم کاکړ د جولای په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې شاوخوا 2 بجې پر چونې برید کړې چې تر هغه وروسته امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی وکړه او تر ډیره وخته ډزې روانې وي. د کاکړ په خبره په پیښه کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوی دي، خو په چونې کې دننه امنیتي سرتیرو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه هغه هیڅ ونه ویل. عظیم کاکړ له وسلوالو سره د ډزو پر مهال د یوې ښځې د وژل کېدو او درې نورو ولسی کسانو د ژوبل کېدو خبر هم ورکړ. د ده په خبره وژل شوې ښځه په هغه مسافر وړونکي بس کې ناسته وه چې له ډېره اسماعیل خانه کوټې ته په لار وو. دی وایي په هم هغه بس کې ناست دوه تنه ژوبل شوي دي. کاکړ زیاتوي چې یو سوارلس کلن ماشوم په کاکړ ټاون سیمه کې پر ودانې د مارټر یا راکټ مرمې لګېدو له کبله ژوبل شوی دی. په پوزی چونې د بریج زمواري یوې کمی پیژندل شوی وسلوالې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د جولای په دویمه نیټه د بلوچستان په شیرانی ضلع کې وسلوالو پر یوې پوستي برید کړی وو چې پکې درې پولیس او د سرحدي ځواک یو سرتیری وژل شوی ول. د حملې ذمواري ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. تر هغې وروسته د شیرانی اوسیدونکو درې مړي ژوب ته ولېږدول او هلته یې احتجاجي پرلت وواهه. هغې وایي حکومت دې پر پوستي د برید پلټنو په اړه عدالتي کمیشن جوړ کړي. د دې راپور تر برابرېدو د پرلتوالو سره د پرلت ختمولو په غرض د حکومتي نمائندګانو خبرې روانې وي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په کورما کې د ځمکې په سر تر نښتو وروسته د امنیت ټینګولو لپاره پوځ او د اف سي ځواک کړی بللې. دا په داسې حال کې دا چې په کورما کې ډاکټران وایي چې په یاده سیمه کې په وروستیو نښتو کې لس تنه وژل شوي او شاوخوا سل زخمیان شوي دي. د جولای په ومه د بوشهري او ډنډورو د خلکو ترمنځ د ځمکې په سر تر نښتې وروسته د تری منګلو د پیواړ توریو ترمنځ هم نښتې وشوې. پولیسو زیاته کړې چې د بوشهري او ډنډرو او د پیواړو توریو او تری منګلو خلکو ترمنځ وربند شوې. بلخوا د دې نښتو ختمولو لپاره جرګې هم روان دي. نور حال د ممتاز بنګښنه.
د خبر پښتونخوا په کورما ضلع کې د قبیلو ترمنځ نښتې په اومه ورځ هم دوام لري. صوبایي حکومت په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره سیمې ته پوځ او اف سي رابللې. د کورنی چارو محکمې د جولای په 11مه ویلي چې اف سي او پوځ به د امنیت پر ځای کولو پورې په سیمه کې موجود وي. ځایي انتظامی هم په حالاتو قبو موندلو لپاره په ضلع کې قانون 1440 ماده اعلان کړي. د جولای په اومه د بوشیرو او ډنډر قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه پیل شوې نښتې د یادې ضلع نورو سیمو متهم غزیدلی. د روغتیا چرواکو تر مخه په یادون خطو کې لګ تر لګه لس کسان مړه شوي او د سلو نه زیات چوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د کوارټ انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر په مشرۍ کې دیش کسیزه جرګه کور می ته رسیدلی او د دواړو قبیلو مشرانو سره خبرې روانې دي. جرګه کې د کوارټ، هنګو او د اورګزو مشران شریک دي چې د شیا او سنی دواړو مسلکونو سره تعلق لري. د جرګې مشر ډاکټر عظمت وزیر بیگانه وخت مشارې دوی ته ویلي جرګې ته د دواړو قبیلو مشرانو په اوربند صلاح کرا کړی او ډیر ضرب د کور می خلکو ته د سولې زیره ورکړي.
غلط سیمیانی دی لینڈ ڈسپیوٹس کی سیٹیرین خیسل وڑا دانا لینڈ ڈسپیوٹ تے خو بس غلط سیمیانی جی دا غیر وجی دا اور جی دے دا لگ پیلاو سو گا نا دا غیر سا دیباب نے دا غیر کمی دا مشترکا کوششونو سرا دا اہل تشی اور اہل سنت دوارا مشترکا جرگا دا بار ڈسٹرکونا او دا ټول په یو پی یو پیغام دے چې امن ریسٹور کو دا کرم.
دا وامی نیشنل گن زئی مشر پیر زلبیکار بوٹو سیمی تا دا جرگی ورتک یو خگام بولی او ویلی دی چی دا وامی نیشنل گن یو پلاوی با نن یعنی دا جولائی پا دولسما دا کرم دوره کوی. دا دا پا خبر موجودن خط مسلکی نه بلکه دا شمیلتی زمکو دا شخلو لوجی پیل شوی باید چی دا صوبائی حکومت لعرخ جوڑ کرد شوی کمیشن دی زرخ بلی زمیداری ترسر کردی.
جی ہو مستقل حل متعارض ہے کہ خپل بیان کہو جی مستقل حل دا دے تو یو لینڈ کمیشن من تغا حکومت اس منظور کرے دے تو مجھے اس مکو مسئلے حل سی نو 1% بکور میں کے سیاسی نی مسئلہ کام سی تو دا کم پر میں کے سر آوان دی دا مسلک سر تعلق نہ لگی دا دی حقوق او دی زمکو جنگو نہ دی جی دے پارا مو ہن پی پر ڈیر پر لوئی سطح باندی مخپل جدید روان دے ارون کا تو سو گور ایمل خان ڈیر خاص سٹیٹمنٹ راغلے دی کور میں بہالا تو باندھی دی ایمل خان یوا جرگا تشکیل کرا تغا سبا کور میں کر رسی جی ایل پی او وفد
بل خدا پڑچنر رختون مشر ڈاکٹر میرسن دے جولی پ یولسم مشار دیو تو ویلی ان خط نو روستا تر اوسا د سلو نہ زیاد زخمیان را وصل شوی چ د ډیر وضعیت پکی د خطر نہ بهر وو
سو خفو تا لگی دلای چ خو خیت تا لگی دلای چ کلاس تا لگی دلای د ہر شو لگی ٹھیک دا زیاد دا یعنی 100 پلس تک سون دی فور دا سیریس میڈ and both the functions.
مونږ بالکل چې څومره چټیاں دي سټاف چټیاں دي هغه ال ټایپس اف لیز مونږ او تو یو هغه مونږ کینسل کړی دي.
دا په داسې حال کې د چې د می په سلورم نه معلومه وسلوالو د برکور می په شلوزان سړک په یو گاډي برید وکړ چې په کې د گیدو قبیلې اوسیدونکو یو تن مړ شوی وو. تر دې وروسته په تیری منګل سیمه کې پریدلې کسان یو سرکاري خونځي ته ور داخل شول او هلته یې ډزې وکړې چې په کې د سلورو استادانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول. پیښې نه وروسته د کور می پولیسو مشر محمد عمران ویلي ول چې یا د پیښه د پیواړ او گیدو قبیلو ترمنځ د ځمکو د شخړې نتیجه ده. د پیښې نه وروسته دواړه قبیلو ترمنځ وخت تر وخت د نښتو سلسله روانه ده چې اوس د کورمی بوشیره ډنډر بلیشخیل سرسورنګ خارکلی میرو کچ مقبل او ځینې نورو سیمو ته هم غځېدلي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د پاکستان د سند صوبې په تر پارکر او میټي سیمو کې په وروستیو کې یو ځل بیا د کمومره ماشومانو د مړینې پیښې سیوا شوې دي. د سرکاري شمیرو تر مخه د جون په میاشت کې 48 ماشومان او د روانې جولای په لومړۍ اونۍ کې 14 ماشومان په تر پارکر خوښه سیمو کې مړه شوې دي. ځایي اوسیدونکو پوهان د دې علت په سیمه کې د خوړو کموالی او لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو نشتوالی یادوي. خو چارواکي وایي چې صوبایي حکومت په تر پارکر کې د خوراک د کمی ختمولو د صحت د اسانتیاو برابرولو په لړ کې ډیر کار کړی دی. نور حال د کراچۍ نه نیاز علي خان په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان د سند صوبې په تر پارکر او میټي سیمه کې په وروستیو کې یو ځل بیا د کم عمر ماشومانو د مړینې پیښې سیوا شوې دي. ځایي خلک او ډاکټران وایي چې په دغه ماشومانو کې زیات هغه وي چې وزیږي او په میاشتو کې دننه مړ شي. د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو د جولای په 11مه په کراچۍ کې په خپل اپ یو خبری غونډه کې منلي چې د جون په میاشت کې 48 ماشومان او د رواني جولای په میاشت په لومړۍ اونۍ کې 14 ماشومان په تر پارکر او خوښ سیمو کې مړ شوي دي. د تر پارکر ځایي اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو خلکو ته د خوراک کمی دي او د ښار نه په لرو پرتو سیمو کې د صحت اسانتیاوي کمی دي. د تر پارکر یو اوسیدونکي جی پرکاش مورانی د جولای په 11مه مشال لیډیو ته ویلي په تر پارکر کې حامله یا امیندواره میندو او بیا د کم عمر ماشومانو د خوراک د کمی سره غټه مسله د ښځو ډاکټرانو د نشوالي ده. تر ټولو غټه مسله د تر پارکر په لر پرتو علاقو کې د صحت په مرکزونو کې د ښځو د ډاکټرانو نشتوالی دی. ځکه چې چرته ښځې ډاکټرانې نشته هلته بیا د حمله ښځو پوره خیال نه ساتل کیږي. عام خلک د امیندواره ښځو په خوراک نه وی خبر. بیا چې ماشومان زیږي په هغه وخت هم پوره خیال نه ساتل کیږي ځکه د کمزوري صحت امیندواره ښځې کمزوري ماشومان وزیږي. هغه د صحت د مسلو ښکار شي او مړ شي. د تر پارکر د مرکزی ښار میټي کې د غټ روغتون ډاکټر رحمان الله وایي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا سواد سره دی. خو نوموړی په یاد روغتون کې د 1300 کالو راسي کار کوي. نوموړی د جولای په 11مه مشال لیډیو ته وویل په تر پارکر کې د وړو ماشومانو د مړینې څو علتونه دي.
ریزن چې ډېر ته هغه مختلف مطلب زمون سره زیات تر سیده پریمیچور بیبیز راځي او برت سټیج یا کیس ډېر زیات دی. ولې چې دا په کیلو کې ډیلیوري نه کیږي؟ په کیلو کې کم چې هوم ډیلیوري ده نه هغه د دې چې دا کیلو چې دی هغه د میټي نه چې 60-70 کیلومتر لري یو یو کیلو دی نه هغه چې هلته کور کې ماشوم پیدا شي ماشوم ته مسله هغه چې دا غزه نه راوړي 70 کیلومتر ته یو ماشوم بغیر اکسیجن نه چې کم ته اکسیجن ضرورت وي هغه سیور هسپتال ته راورسي نو تر خپل سوچ هغه کم کنډیشن کې.
خو بلخوا د کراچۍ په ډاو روغتون کې د ماشومانو د ناروغیو کارپوها ډاکټر پروفیسر ډاکټر سعید خان وایي په تر پارکر کې که څه هم خلک او ډاکټران د ماشومانو د مړینې بیلابیل علتونه ښایي خو د هغه په نظر په کم عمرۍ کې یا د څو میاشتو عمر د ماشومانو د مړینې بنیادي علت د خوراک کمی وي. نوموړي د جولای په 11مه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې په اکثره علاقو کې خلک د ماشومانو زیږولو یا د امیندواره ښځو د خیال ساتلو په اړه کمه پوهه لري خو په تر پارکر کې بیا د پوهې د نشتوالي سره د خوراک کمی بنیادي مسله ده.
مین چې دا غي وجه ده غټ وجہ دانا وا مال نیوٹریشن دے یعنی د غذائیت کمی نہ صرف چې د دې ماشومانو د غذائیت کمی دے بلکې د میندو د غذائیت کمی هم ډیر ښکاری د میندې سمرا چې ضرورت ته هغه ته د صحیح متوازن غذا شپای کی پروٹین شامل نو دا میندې دا غینې محرومی د کمی له کبله چې نه صرف دا میندې بخپله کمزوری بلکې د دې چې کم ماشومان کیږي هغه زر وفات شي یا چې پیدایش وشي نو ډیر کمزوری وي
بلخوا د سن صوبے د صحت وزیر ڈاکٹر ازرا پیچو ہوئی صوبائی حکومت پر ترپار کر کے د خوراک د کمی ختم ولو د صحت د اسانتیاوی برابر ولو پلڑ کے ڈیر کر کڑے دے خو پر ترپار کر او خوش یا پرتو علاقوں کی غٹا مسئلہ د امیدوار خزو پا وقت د صحت پا مرکزونو کی رجسٹریشن نہ کول دی دوائی مدا چے امیدوار خزے پا وقت روختونو نتا نزی چے د مور او معشوم سم خیال وساتلی شی او بیا چے کمزوری معشومان وزے گی ہغه ڈیرے مسئلے لری او چے روختون تے رسوی تہغو حال خراب شوی بی زکا بیا دمڑو نو پیخی سیوا کی گی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا تاسو زمونگا پو مشال ٹکے کام باندی او دا مشال پو موبایل اپلیکیشن باندی ہم آوری دلشے د بلوچستان په هرنای کې د کویلی کان کیندونکو او نورو کارکونکو د سکرو د راوستو کار بندیدو خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي وایي چې د ولس ورځو راهیسې د سکرو د وستو تړل شوی کار دی بحال کړل شي ځکه چې ډیر مزدوران بیروزګاره شوي دي. د کویلی د راوستو کار وروسته لاغو بند شو چې د جون په 26مه د زیارت په منګي سیمه کې وسلوالو په سکرو بار یولس ټرکونه وسیزل. د پیښې ذمهواري بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی قبوله کړې وه. وروسته صوبایي حکومت ویلي وو د پیښې عاملین به نیسي او په سیمه کې به امن ټینګوي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اوریدلی شئ.
د لاریون برخوالو په لاسو کې پلی کارډونه راخیستي او څه داسې شعارونه ورکول. لاریون برخوال پوینا چې په هرنای کې د تیر دوه اونۍ څخه د زیات وخت راهیسې د کویلې کارمند سوی دي چې له امله د کویلې سره تړلې په زلګونو مزدوران د بیروزګاری سره مخ دي. په دې ترڅ کې په سیمه کې د کویلې یو پیټي ټیکیدار ناصر ملازی د کویلې د کار د پیل کولو غوښتنه وکړه.
چې کوم موږ د کویلې سره وابسته یو دغه د پاره موږ د اختر نه مخکې قرضې هم کړې وې د مزدوران هم پاره کړې وو. دغه هرنای کې کوم مزدوران چې وو دغه قرضې کړې چې بای اخبره بس کولې کار سٹارټ کړي نو موږ به ان شاء الله تعالی ته دا قرض هم ورسو. بیرته یار دادا علاقې متبرین او د سیاسي پارټیانو قائدین دغه ته بیا یو وار اپیل وکړو چې خدای ته وګوري د احتجاج شټر ډون پای جام د مسلې حل نه دي. موږ ګرد مزدورګار خلک یو. ډېر خلک دغه شی باندې تنګ شولو چې روزګار نشته. دوه وېګن لوټ شو د هرنایي سره. یو د دلبندینو خو ولاړ مزدوران وغه یو د دوکې خو ولاړ کور شې دي هغه خپل راشن غواړي روزګار
بار لاریانو باندې برید سوی وو او په نتیجه کې اته مخلص زل سوی وو. په دې ترڅ کې کله د جولای په 12مه نیټه د ارنای د کویلې د ټکانو د خوندانو د اتحادې د مشر سرود خان ترین سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې تر څو حکومت په سیمه کې امنیت نه وي ټینګ کړي تر هغه وخت پورې به دوی ولارې هم په کویلا بار نه کړي.
دا خو پر سر هم دا خلک نه کوي چې ته ګاډی هم خپل دی کلی تم په خپل ورکا اور هم په خپل ورکا او بیا دا کار وسوي د ته یو کړه ولارې نه د باندې چا سر سر خلاص نه کوي. دا خو په اسرائیل کې هم دا کار نه زسوي. چلو وسوي سي زموږ علاقې غلي تحفظ وسي سي مو حکومت زخدا غوړ نو یم زموږ غات ترکان دي ورور جارتي دا زی زموږ غا ترکان په فرازي په ورځم راځي. دا لاین دي دا چا بن کړی دي په ټیم ټیبل باندې ټرک خام خا بزی. دا لاین دي زموږ غا 24 غنټه لار وهالې زموږ ته حکومت تحفظ راکړي.
بل پلو ته ارنای ته چیرمه په ځلا زیارت کې د یوې قبایلی جرګې د لارې پریکړه سوې ده چې د جولای په 14مه نیټه به په ارنای زیارت کې د امنیت په اړه په کوټه کې د سیاسي او قبایلی مشرانو یو جرګه کیږي. د کامی جمهوری غورزنګ بلوچستان مشر احمد جان صداسی راته وویل
دا زلارنایو زل زیارت کوم روانه تراګری ده بتخوری ده بدمنی ده لا قانونیت ده د دې د خاتمه لپاره د امن د امان قیام لپاره او سکم لاریانی خزم سوی دی او تاوان رسول ستل دي داغو د تایوان د ادایګی لپاره سکم تجاجی تاریخ روان ده د دې پاوله مشترکه و جنګ او سو په خدا پیسې نه وسوه زل زیارت او زلارنای په دغه پاوله مرحله کې دا تاریخ په شریک باندې مخفوان باندې بیای او هغه په سلسله کې په زیارت سمداوی کی برزت و ذرا اتستاجی جلسے کشی او پتولسم جولائی دسیدے پرس بانی پر فکوٹ کی حال پارٹیز کامپرنسی و دیکھ بر پارٹیان سبائی و مرکزی قیادت تا داپت پول کشی
دا نموڑی پا خبرہ چودوی با دا جولائی پا والا سمانیٹ دا بلستان اسمبلی و مخت همی و مظاہرہ وکڑی پا کنک چی با دا آرنائی زیارت اولس پا زیاد شمیر کی گڑون لری دلته خبره ده د ونی ورده چې د جون پښپوشتمه نیټه د زیارت په مانګي سیمه کې پریا ټرکانو یا لاریانو د برت زمواري ورسته بلوچ وسلواله ډلې بی ال قبل کړه وا خو حکومت ورسته نه هواز دی یادې پیښ غندنه وکړه بلکې ویلې وو چې په سیمه کې به د امنیت ټینګول په خاطر په پیښه کې تورن کسان ارومرو نسی په دې ترڅ کې د بلوچستان د حکومت د ویاندې میرمن عظیم شاه سره پر ټلیفون د تماس نیولو څو ځله هڅه وکړه خو هغه جواب نکړي البته د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میرزا لنګو څو ورځې لمخه د ارنای زیارت په ګډون د صوبې د نور برخو د امنیت په اړه د پولیسو څخه رپورټ طلب کړی وو کوم چې تر اوسه د اولس و مخته نه دی راغلی دلته خبره ده د ونی ورده چې د دې څخه لمخه په کال 2021 کې د اگست په 16مه نیټه د زیارت په مانګي ټیم سیمه کې د جنو نصرګندو وسلوالو لخوا څلور مزدوران تښتول شوي وو او چې کله ځای لیویز په تښتونکو پسې روان وو نو ناڅاپه د دوی موټر د مځکې لاندې د پټ کړل سوي ماین سره نښته وو او په نتیجه کې درې لیویزواله مړه سوي وو وروسته هم دغه پیښ ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای قبل کړې وه
دا مشال رادیو ده
د پېښور پښتونخوا د سرکاري سکولونو د استادانو احتجاج او پرله دوام لري د دوی احتجاج سوم ورځ ده چې روان دی استادان وایي د عدالت د پریکړې او د صوبایي کابینې له منظورې باوجود ورته نگران حکومت د هغوی د ترقې نوټیفیکیشن نه ورکوي استادان وایي تر څو یې غوښتنې منل شوې نه وي نو د هغوی احتجاج به دوام لري دا چې حکومت یې په اړه څه وایي د تفصیل به د عظمت علي شاه نه واورو
د صوبې د سرکاري های سکولونو استادانو احتجاجي پرلت په دوه مروز هم روان دي د جولای په 11مه اس اس ټي استادانو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانې مخې ته د خپلې ترکې لپاره احتجاجي پرلت وهلو د مظاهرچانو په وینا چې د تیر حکومت د منظورې او د عدالت د پریکړې باوجود ورته نگران حکومت ترکې نه ورکوي مظاهرچانو د اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجن سړک هم تړلې دي مظاهره کې شریک یو استاد خلیل خان مشال رډیو ته وویل چې د نور سرکاري دارو اپګریډیشن شوه خو یوازې د های سکولونو استادانو اپګریډیشن نه کیږي
خبر نه امپلیمنٹ کی
استادان وای د تیر دو دیر شکالو راسی پشپاړسم گریډ یا درجه کی برتی کیږي او هم پشپاړسم کی بیا ریټایر کیږي او د پاکستان په نورو ټولو صوبو کې اس اس ټي استادانو ته ولسم گریډ یا درجه ورکړې شوې ده نو استادانو د اتحادی مشر بختیار زمین مشال رډیو ته ویل چې تر غوښتنو منلو پورې به پرلت جاری وي
چې موږ ته اونلی صرف اپګریډیشن نوټیفیکیشن راکړي او په دې باندې دومره خرچه نه راځي یو ارب روپۍ خرچه پر راځي او یو ارب روپۍ خرچه کیدا دا تاسو د کوڅو چې کم تاسو بجټ دی په کوڅه کې چې کم بجټ ورکوي دا د غیر برابر دی که پرستا موږ ته نوټیفیکیشن نه لاو نشي نو موږ اخیره پورې ناسي موږ د ویور از دور برغنی ورغلی په ټول سکولونو کې کوشا موږ ځان له کمرې نیولې دي او ان شاء الله روزانه په بنیاد باندې موږ راوځو او روزانه په موږ یې احتجاج کوو درنه باور کوي
د احتجاج پاړه د خیبر پښتونخوا د موجوده نگران حکومت د تعلیم وزیر رحمت سلام خټک د جولای په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې نگران حکومت واک اختیار نه دی او احتجاج د دوی قانوني حق دی.
تیر حکومت بغیر د کلکولیشن نه دا اخیری ورځ باندې د فینانس ورژن اخیستلو نه بغیر اخیری ورځ باندې کیبینټ نه دا اپروول واخیستو او هغه کمپلیکیشن چې وکړه شو صرف د 16 دی کله خو 16 پر ټول اپګریډیشن دی نو هغه 28 ارب روپے نو فینانس ډیپارټمنټ وایي چې موږ سره فلال دومره تنخواګانې نشته.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې په وینا چې د احتجاج کوونکو د 15 کسیزه کمیټې سره خبرې روانې دي او ډیر ژر به یې مسله حل شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
عظمت علی شاه د همدې رپورټ سره د خبرونه نیمایي برخې ته رسیږو. په دویمه نیمایي کې هم رپورټونه سره دی راسره پاتې شي. اوس په مو کې د خبرونو لنډیز ته په ژوب کې پر چوڼۍ برید کې سلور پوځیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان په پښتون مشته سیمه ژوب کې وسلوالو پر پوځي چوڼۍ برید کړی چې تر هغې وروسته د ودانۍ شاوخوا کې نښتې روانې دي. د ژوب انتظامی مشر محمد عظیم کاکړ نن مشال اډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې شاوخوا 2 بجې پر چوڼۍ برید کړی چې تر هغې وروسته امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وکړه او تر ډیره وخته ډزې روانې وي. کاکړ په خبره په پیښه کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په چوڼۍ کې د امنیتي سرتیرو ته د وخت مرجوب لپاره هیڅ معلومات نه لري. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې ده. د بلوچستان په هرنایی کې د کویلي کان کیندونکو نورو کارکوونکو د سکرو د رویستو کار بندېدو خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو د جولای په 11 په هرنایی کې د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې د 12 ورځو راهیسې د سکرو د ویستو تړل شوی کار دې بحال کړل شي ځکه چې ډیر مزدوران بیکاره شوي دي. د خیبر پختونخوا په کورما کې د ځمکې لانجې په سر نښتې په شپږم ورځ هم دوام لري او صوبایي حکومت د امنیت ټینګښت لپاره سیمې ته د پوځ او اف سي ځواک سرتیرو استولو اعلان کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ او اف سي ځواک سرتیري به امنیت تر بحالېدو پورې په کورما کې وي. چارواکي وایي د پنجاب په مرکز لاهور کې په یو کور کې د اور لګیدنې په پیښه کې 10 تنه وژل شوي دي. د لاهور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر ناصر علي زیدي مشال لري وویل چې پیښه تیره شپه ناوخته د خار په باټي ګیټ سیمه کې شوې ده. اخوا د ژغورنې ادارې ریسکی 1122 چارواکو رسنیو ته په استوري بیان کې ویلي دي چې اور د برېښنا ترنو شټ کېدو له کبله ولګېد چې پکې د ودانۍ درې پوړه وسوځېدل. ټکل شوې چې د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریزې پر وروستۍ ورځ له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې په سرمشریزه کې په ناټو ائتلاف کې د اوکراین د غړیتوب په اړه تر اوسه کومه واضحه لاره نه ده ټاکل شوې. دا مشال رادیو ده. د سواد د خوازخیلی سیمې اوسیدونکو او د قامی جرګی غړو ویلي دي چې حکومت یو وړخته بای پاس سړک او بلې خواته د سی پیک سړک جوړوي چې ورسره د ځایي خلکو د کروندې ځمکو د متاثر کېدو خطر ده. دوی په ګډه له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې سړکونو جوړولو ته دې پام وکړي او دا دې د آبادۍ او کروندې له ځمکو لرې جوړ کړي. خو د ملاکنډ ډیویژن کمشنر شاهد الله خان مشال رادیو ته ویلي چې دا سړکونه به د حکومت د پلان تر لاندې جوړیږي. نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات خوازخیل ګنشپیر اوسیدونکو د سوات قومي جرګې د لوري لاندې حکومت نه غوښتنه کړې چې تحصیل خوازخیل کې حکومت کوم دوه نوي سړکونه جوړوي د کې زیاتره د کروندېز بکی نیولې کیږي د کې د بدلون راولي. په دغه لړ کې د جولای 8 منټه منګوره پرستب کې خبري غونډه هم کړې. د خوازخیل ځای کروندګر حیدر علي خان وای چې پکې په زرګونو پټه د کروندېز بکا لاندې کیږي ځکه دوی دغه منسوبې خلاف دي.
زمنګ سره منګه د پدې وجراوتی چې زمنګ سره دغه متبادل زمکه شتا از کوم غره چي ده کوم چې دغه شړه ده منګه دا وای منګه دغه خلاف دسی نه کو پاغه شړه ود لمنګ بدل سومر کولې شو پدې کې به سړو لمه غا دا کول شو خو زمنګ کلی زمنګ کما زرایز به کې چې هغه دې منګ ته پاتې کړی شي بل دا کوم چې بای پاس ته چې دې به دیخوا خله هرتا او اخوا ته شي دغه نو په سواد کې چې کم ریواج کیږي کم قانون کیږي زما سره دې هغه وکړي شي کم دې ریکارډ بای پاس ته کم د خوازخیل بای پاس ته کم د مټي بای پاس ته زما سره دې هغه راشي.
د خوازخیل شمشیر علي چې د سواد قبی جرګي غړي هم دي وایي چې خوازخیل کلی کې د نن یو بای پاس سړک جوړي چې نقشه راغلي او پکې د خلکو قیمتي زمکي لاندې کیږي او خلکو ته قیمت هم کم ورکوي.
خدای دې
کم ځای د مدین روډ نه جدا کیږي نه هلته خوله 300 فوټه ده او چې کم ځای بیا د مدین روډ سره پیوند کیږي نه د هغې خوله هلته هم 300 فوټه ده او په منځ کې یو چوک دی مین روډ نه ورو جدا کیږي او د څلوېښت فوټه روډ سره بیا پیوند کیږي او په دې منځ کې دا یو نیم سل فوټه او سل فوټه او شپږ شلي فوټه پلن دی. آیا دا انصاف دی؟
د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي چې قومي جرګه په سوات کې د ولس لپاره غږ پورته کوي او د خوازخیل خلکو سره هم ولاړ دي.
دا هم کېدای شي چې ته په شنګله کې ایکسپریس وی راولې او ته په گلګت ته د انډس ته باسین په غاړه باندې سړک بوتلی شي نو ته دلته په دې غرونو هم بوتلی شي. ته په غرونو بوجې جوړې کا که د سیند په غاړه بوجې جوړې کا په پټو په منځ یې مو بوزا. بائی پاس چکم دے نو دا ہم چ سنگ رسوات نور بائی پاسز دی دا رنگا بائی پاس بدلتا جوڑے گی البته بائی پاس کی چھ دخل کو کم حقوق تے راغو بخیال ساتھی
بیا بیا مو ہسو کڑا چھ د خوازخیل سڑکونو جوڑولو پاڑا د خیبر پختونخوا لن محلہ د مواصلات وزیر محمد علی شاہ چھ تعلق د سوات سره موقف واخلو و رابطہ اونشوا. البته د ملکن ڈویژن کمشنر شاہد اللہ خان پدا اڑا لن جواب کی مشال ریڈو دویل چھ دوڑ سڑکونو بعد د منظوری شوی منسوبی مطابق جوڑول شی. خود سوات قمی جرگا او د خوازخیل کروندګر وای کچری دوڑ سڑکونو جوڑولو کی عام خلقو مشوره وانغسته شو او هغوی د کروندې او د آبادو پسبکو سړک جوړولو کار پیل کړی شو. دوی به سخت مخالفت کوي او احتجاج به هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
دا مشال رادیو د پنجاب صوبې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په خیبر پختونخوا کې هم د پوهنتونونو زده کوونکو ته د لپټاپونو ورکولو د نوي سکیم پرانیسته کړې ده. نوموړي پرون په پېښور کې په گورنر هاوس کې یوې غونډې ته وویل چې دا لپټاپونه د قابلیت په بنیاد ورکوي او راتلونکي کال به یې له 1,00,000 څخه شمیره نوره هم زیاته کړي. بلخوا زده کوونکو د وزیر اعظم دا اقدام ستایلی خو وایي چې باید د دوی نورو ستونزو ته هم پام وشي. د غلام غوث رپورټ.
وزیر اعظم شهباز شریف په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د پوهنتونونو زده کوونکو ته د لپټاپونو ورکولو پرانیسته وکړه. په گورنر هاوس پېښور کې په دغه اړه د جولای په 11مه نیټه د خیبر پختونخوا د بیلابیلو پوهنتونونو د ایم پی ایل او پی ایچ ډی هغه سکالرانو ته لپټاپ کمپیوټرې ورکړې کوم چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د آنلاین اپلای د لارې د دې پروګرام لپاره د قابلیت په بنیاد اهل ګرځولې شوی وو. د هایر ایجوکیشن کمیشن د شمیرو تر مخه د 1,00,000 لیپټاپ کمپیوټرو د سکیم نه د لیپټاپو ترلاسه کولو لپاره څه باندې 6,500 زده کوونکو اپلای کړي وه او هم د دې زیاتې شمیرې په وجه یاد کمیشن د قابلیت په بنیاد د دې لپاره د میرټ یوه تګلاره جوړه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف دې دستورې ته په وینا کې وویل چې دمګړۍ دوی په ټول هیواد کې د 1,00,000 لیپټاپ کمپیوټرو د ورکولو پلان جوړ کړي او را روان کال به دا شمیره نور هم زیاتوي.
صرف اور صرف میرټ پر لیپټاپ دیے جائیں گے اور میں
یوازې د اهلیت په بنیاد به لیپټاپ ورکول کیږي او زه دا اعلان هم کوم که په انتخاباتو کې مونږ ته بیا د حکومت موخه په لاس راغله نو دا شمیره به نور هم زیاتوو او د وګړو د شمیرې په حساب به هر کال 3,00,000 لیپټاپ تقسیموو
جو کې 3,00,000 لیپټاپ بننګي انشاء الله.
د پوهنتونونو زده کوونکو د وزیر اعظم په دې پروګرام د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده خو د پوهنتونونو ځینې طالب علمان وایي پا پکار ده حکومت د زده کوونکو نور ستونزو حل کولو ته هم پام وکړي. د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو د څانګې یو زده کوونکی نجیب الله شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې ډیره ګراني او بیروزګاری ده او د دوی پیسونه هم ډیر زیات شوي دي، نو پکار ده حکومت د زده کوونکو دې ستونزو ته هم پام وکړي.
هغه چونکی د یونیورسټیو پیسونه دومره زیات دي چې هغه غریبانان خلک چې هغه نشي اپورټ کولی، نو ډیر زمونږ ډیر زیات ملګری د غریبانان ملګری چې هغه د تعلیم شوق لري، د سبق ویلو شوق لري، هغه د پیسو د وجې نه چې دی د تعلیم نه محرومه پاتې شي. د زده کوونکو لپاره د لیپټاپ او د دې په مت کې چې دا ښه پروجیکټ دی، خو نه د دې سره سره زده کوونکو ته چې نورې کم اکیډمیک مسلې دي د یونیورسټیانو چې دی دا د مالی بحران سره مخ دي، کچرې د پیسونو په مت کې د نورو مالی ستونزو نه دغه سټوډنټان چې دا وژغورلی شي، نو دغه سټوډنټان چې دغه خپل تعلیمي سلسله چې دا برقرار وساتلی شي.
خو وزیر اعظم شهباز شریف د لیپټاپ سکیم دستوري ته په وینا کې د هیواد د اقتصادي ستونزو ذکر وکړو او هغه وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې هیواد د اقتصادي مشکلاتو نه راوباسي او د ځوانانو د روزګار او تعلیم لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو دا نو یو کار خو کې همدا شی به ورشي زمونږ یوټیوب چینل ته، او زمونږ یوټیوب چینل تر سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن یا د زنګ بٹن هم وخی چې زمونږ کوم نوې ویډیو ګانې راځي هغه به نیخ په نیخ ستاسو ډیسکټاپ یا موبایل فون ته مخې ته درځي. د جنوبي وزیرستان د لدې سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان چارواکي دی په لدا سټیډیم او جرګه حال باندې تعمیراتي کار زر تر زره مکمل کړي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال اړیو ته ویل چې په لدا سټیډیم او جرګه حال کار مکملولو لپاره به هلې ځلې کوي. اشتیاق مسجد پر رپورټ جوړ کړ.
سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل لدا سیمے اسی دن کی حکومتی چارواکیوں نے گوشتنا کوی چپ لدا اسٹیڈیم اور جرگاہال بنے راونا چاردا زر سرتا وراساوی دی تحصیل لدا سے گے کلی اسی دن کئی خانزیب ماسد ویائی چی سلوارنیم کولے راہ سے اسٹیڈیم بنے چار راونا دو خولیا دا چار سارتا راسے دلیے نہ دو مشر سلیم مسجد وشتنا کوی چپلا داک جرگاہ عمارت دا زر مکمل کرائشی
وزیرستان سے پغنڈنا غاٹ تحصیل دائی غاٹا یا ابو جی دو شدادرتا جرگا حال جوڑی جی دادوانیم کولا کی جی سے چار پی شیری دو لیا چاتی نا تارا سدل یا ندو پدادا چار تیزا شی او چھے چوم را ضرورات یا پلاداک شدائی دارا زدائی چھا پدانور دائی ناکشانا شدائی.
مشال ریڈیو چھے دی تحصیل لادا اسی دن کی دی سٹیڈیم و جرگا حال وشتنا دی سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخه تک شیشوا اغوی په زاوب کشه وویل سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا اسی دن کی دا ہم اویل چھ دی سٹیڈیم چار زر سارتا رساولے پورا دا حکومتی چارواکی زر گڑاندی گامونا پورتا کی چھ دی سیم زوانون تا پخپلا سیمک شے دی کیل سہولت حاصل شی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاندے ہیلے
تعلیم دپارم سہولت نشته د جینکو دپاره سړی په یاد اوبی او یاد هغه کې ژوند یې تېر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې څوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادون شو خو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو توغړېدو تېر
وګوره دې سره خپله د نکاح کاپي نه وي نکاح نامې دې وي دا زموږ هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
دا مشال ریډیو د پښتو ژبې مشهور سندرغاړو استاد احمد ګل او قمرو جان په درناوي کې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې لخوا په پېښور کې ودرنه غونډه جوړه شوه. دې غونډې ته یاد سندرغاړي وربلل شوي وو او هغه سندرې دوی وویلې چې یو مهال قمرو جان یا استاد احمد ګل پاول زل ویلې وي. په دې غونډه کې د دغو هنرمندانو یعنی د استاد احمد ګل او قمرو جان پر ژوند او فن باندې پوهانو خبرې هم وکړلې. زموږ خبریال وسیم سجاد هلته ورغلی و او یو رپورټر رالیږلی چې په موسیقي پیلېږي.
دا سندره د پښتو مشهور موسیقارانو احمد ګل او قمرو جان ته د پیرزوونې په تور ویل کیږي. دا احمد ګل او قمرو جان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پېښور نشترحال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11مه پروګرام وربلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروګرام را جوړونکي او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او د ډېر وخت نه مې دا ارمان و چې زه د احمد ګل استاد قمرو جان په تبره د خپل تنظیم طرفه یو ټریبیوټ په دې په ژوندانه پېښ کړو ځکه ژوندۍ قومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغوی ته عزتونه ورکوي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي. دا ډېر زیات ضروري دي. تو ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي خلکو په دې مخونو څنګه مسکا را ده.
احمد ګل او قمرو جان د شپېتو کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 نه زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمرو جان کمپوز شوي سندرې ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق له احمد ګل مشال ریډیو ته وویل
جی دا هو ډېر یو د خوشاله ساعت دی. موږ دومره نه یو او الله فضل بوي چې مونږ ته دا خلق پښتانه او مشران دا ما ته راغون شو او قمرو جان بيبي ته او زمونږه دغه کا خوشحالي او ځای لاره وکړه او تاجي تاجونه راته وتړل دا ستاسو په خیسته او زمونږ د پښتنو زمونږ د مشرانو او زمونږ ډېر لوی عزت شو ډېر قدر زدا سي محسوسوم چې دا خوشاله مو
په بندر کې د موسیقارانو نه علاوه د پېښور او شاوخوا نه راغلي یو شمېر د موسیقۍ خوښونکو خزو او سړو هم شرکت وکړو او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل. د پېښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل
دلته کې زموږ چې کوم د پښتو لیجنډري سټارز دي زموږ چې کوم ادیبان دي کوم سنگرز دي هغه ټول عمر مونږ په سکرین باندې کتلې ونه نو پاول سره باندې لایو وکتل مو مخامخ سره ملو شو خبرې مو سره وکړې ډېر څه متزکتل د پښتو باره کې داغي غانې مورې دي سندرې مورې دي او ان شاء الله چې پېښور کې او پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو مونږ ډېر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي کوو. تا
د د یاد پروګرام نه وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاج پوشی پروګرام شوی و او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان په وینا دوی هڅه کوي چې دغه لړۍ جاری وساتي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چه حال دی
خیواردو نا ملاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکی واقداران چه کبی
30,000 روپے پر منت باغو ترکو
پر هر چه سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کن زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بڑم او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
د پکتیا ولایت په لجه منګل ولسوالۍ کې د وروستیو ورځو د سیلابونو زیانمن خلک له اړوندو ادارو نړیوالو بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د سیلابونو د دوی کورونو، ځمکو، دوکانونو، ښوونځیو، کلینیکونو، جوماتونو ته درانه زیانونه اړولي دي. بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي په لجه منګل ولسوالۍ کې خلکو ته وخت زیانونه منی او وای د دوی د تخنیکی ټیمونو تر سروې وروسته به هغوی سره خپل امکاناتو په چوکاټ کې دننه مرستې وکړي. نور حال ته نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د لجه منګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وروستیو ورځو بارانونو او سیلابونو دوی ته درانه مالي زیانونه اړولي او د دې ځای ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، د خلکو دوکانونو او جوماتونو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې زیانمنو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. د سیمې یو مدني فعال رحمت الله زیارمل مشال راډیو ته وویل
د دولت او د نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسسات هم غوښتنه ده چې زر تر زره د لږ منګل ولسوالۍ ولسونو لپاره لومړنۍ مرستې چمتو کړي، پر وخت ورورسوي. خلک له سخت بشري وضعیت سره مخامخ دي. متاسفانه چې تر اوسه پورې نه دولت او نه هم خیریه بنسټونو نړیوالو مؤسساتو په دې برخه کې عملي اقدام کړی دی. یو ځل بیا پر دولت غږ کوو، پر نړیوالو مؤسساتو باندې غږ کوو چې زر تر زره لاس په کار شي تر څو خلک له لومړنیو مرستو او اسانتیاو څخه برخمن شي.
د یاد ولسوالۍ د تشنک اړي اوسیدونکی قاسم وایي سیلابونو د دوی ټولې آبادې ځمکې زیانمنې کړي او کرنیز فصلونه او د ونو د میوو حاصلات هم بیخي له منځه وړي دي.
داغه کې چې کوم د قانون او کوم مکتب وي، مدرسې وي، دا د تشناک اډې نه کور ته څو شپې وسه وجربه منځکه آن تر ګسڼې خولې پورې موکه مال خره شوي دي. چی پوتې نه دي، چاروي چرګې نه دي، پرې کې دا سالاتې ورسولو کورونه اعلان کړه، نه و نر پرې کوي، نه مانر پرې کوي، نه انګورو نر پرې کوي، یو شی نه در پرې کوي. ټولې تابو بربود کړي وو، خو می زه ډېره جدي زر مرسته وشي خال دې تابو بربودي چې ور پرې کې نه دي.
په لجه منګل ولسوالۍ کې له سیلابونو دوه نور زیانمن عبدالرحیم او رسول محمد بیا وایي
چاته لاس لاکو، چاته وتو لاکو، چاته پنځو لاکو، دا تونه ورسل په څنګ کې چروي مندرسه ته زیان رسوله، مکتب ته زیان رسوله، جماعت ړنګ کړی دی، کور ته پټي ټول خره کړی دی.
یو مو دکون لرلو غیر نه یو وړو نورې مندرسې، جماعتونه، د قانون نه هغه کلینیکونه، مکتب یې دی مکمل خراب کړه، نه یې پټي پرېږوا، نه یې کورونه پرېږوا.
بل لوري ته په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي یاد سیمې ته په لوی اختر کې هم سیلابونو زیان رسولی و چې زیانمنو سره مرسته وشوه او د اوسنیو سیلابونو د زیانونو له سروې وروسته به بیا هم ورسره مرستې وشي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر ضد ادارې رئیس نثار احمد نجات وویل
موږ ساحې ته د خپل کاري ټیم سره سفر وکړه. یقینا
شي په ساحه کې ستونزې ډېرې وي. تر دې مخکې د لوی اختر په ورځ باندې هم په یاد ولسوالۍ کې بعضو سیمو کې سیلابونه راوتلي وو، یاد کورونو ته موږ خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسولې، او دغه سروې مم چې تکمیل شي انشاءالله ستونزو ته په کتو باندې به موږ سیمې ته خپلې مرستې ورسوو.
د چارواکو په وینا تېره اونۍ د پکتیا د مرکز او ولسوالیو د سیلابونو له 324 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې، چې په دې مرسته کې له هر زیانمنې کورنۍ سره یو باب خیمه، 100 کیلو وړه، 50 کیلو وریجې، درې کمپلې، 15 تره غوړي، یو من بوره او یو من لوبیا شامل و. د دوی په وینا چې د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو لپاره لازم امکانات لري او په وخت به ورته رسیدنه کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ. د ننګرهار د سپین غره ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د شپې په تیاره کې د نامعلومو کسانو لخوا د ځنګلونو د نخترو او جلغوزیو ونې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت د مسؤولو چارواکو نه غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه دې ونیسي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرهنې ریاست مسؤولین وایي چې د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګولې او د دوی موظفو کسانو په دې وروستیو کې 19 تنه د ځنګلونو د وهلو په تړاو نیولې هم دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ځنګلونو د وهلو پر بندیز سره سره لا هم د دغې ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځنګل ونې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د یادې ولسوالۍ د مامندرې دوه تنه اوسیدونکي شیرمحمد او محمد افضل وایي په یو شمېر سیمو کې د ځنګل ونې د نامعلومو کسانو له لورې د شپې له تیارې څخه په استفادې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي.
د بار د لوی غره پورې مورګې پورې دا ټول ځمکې ګوره ځنګلو نه پورې غر چې لغړ ښکاري هغه ان دینه بد ځنګلو بس وی والو شو دې کار.
تاسو خپل هم لیدلې دا ځنګل دا یو د سکالي غوټه چې کومه غوټه نیولې ده، یو ځنګوزی د 100 روپیه غوټه، یو ځنګوزی کېشتا ده او دا به یې 100 روپیه سی وای. 100 روپیه دغه کچ ځل 100 روپیه پشي کنه کال غوټه ته دوی نه ګوري.
خو یو شمیر نور ځای خلک بیا وایي چې د سپینغر ولسوالۍ اړوند مامندري اوسیدونکي د بیروزګارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو د ځنګل د ونو په وهلو سره یې خپل معیشت برابر کړی دی. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي خیلی ګل او سبحان شاه وایي
بل کار نشته، مزدوري نشته، بس همدغه ځنګل له ځي بس دغه ونې دي راوی او راوړي او خرڅیا او بس بل کاروبار نشته، مزدوري نشته، چا نشته چې بس ځان ته موړه پر پیدا کړي.
دا کول په کار دي دلته مؤسسې راشي، د خلکو مزدوري پیدا شي، د خلک به ځنګلونه کینی منی بشي تر او د اسلامي امارت نم دا خوښته چې ټول خلک د مؤسسې راتاو کاندي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي په دغه ولایت کې د ځنګلونو ساتنی او د ونو وهلو د مخنیوي لپاره شنه امنیتي قطعه جوړه شوی چې تر اوسه 19 کسان د ځنګل وهنې په تور نیولې دي.
دغه شنه قطعه د افسرانو په شمول باندې 15 تنه غړي لري چې تر دې دمه د ځنګل وهنې په مهال 19 تنه نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي او د سده چې د هغوی نه استیزاري اخیستې ده. بیا د دغه کار به موږ نه مرتکب کیږو.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ولایت په 11 ولسوالیو کې نږدې 15,000 هکتار ځمکه په طبیعي ځنګلونو پوښلې چې د تیرو جنګونو پر مهال په بیلابیلو ولسوالیو کې د ځنګلونو ونې په خپل سره توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي.
دا مشال رادیو دا ول همدې سره د خبري غړی پای ته رسیږي. په رستیو کې له موسیقي خوند واخلي.
تور کران جو دلا سفار دی جانا نستر گے دے خمار دی لشکی تور کران جو دلا سفار دی جانا نستر گے دے خمار دی
لگے پے تور کمرا جو دلا سفار دی جانا نستر گے دے خمار دی اے جانا نستر گے دے خمار
تور کرا اوزا کجل پہ پور کرا اوزا ترگد تور کرا اوزا کجل پہ